لاس په جشوی د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې اوري چې په بغلان ولایت کې د سیل په اثر د تلفاتو شمیر تر اتیا تنو اوښته دی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو او ښځو وغوښتل چې خلک انتخاباتو ته تشویق کړي. په دې خبرونه کې په خبري راپورونو سربیره اونیس پروګرامونه هم لرو. ژوند په شیبو کې او مخکښي ښځې تر هر څه وړاندې توجه وکړي. د دې سات خبرونو ته چې ناجیا ساپه وړاندې کوي.
دا هم تر دې مهاله د مهمه خبرونو سر ټکی. افغان ولسمشر وایي له ورستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي. د ملګرو ملتونو سازمان ورستۍ حمله چې په نتیجه کې څو تنه ملکیان ووژل شول وغندله. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د دوشنبې او سه شنبې په ورځو په جنیف کې سره ګوري. د خبرونو تفصیل. ولسمشر حمید کرزی وایي له وروستیو حملو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په دویم ځلي انتخاباتو کې برخه واخلي. د جمهوري ریاست مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویلي چې ولسمشر حمید کرزی په کابل کې د جمعې د ورځې حمله د افغانستان د پرمختګ او نیکمرغۍ د دښمنانو کار بللی. اعلامیه زیاتوي له دغه ډول بریدونو سره سره به خلک د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او افغانستان به د ثبات په لوري ګام واخلي. شوی دغه انتخابات د جوزا په څلورویشتمه نیټه ترسره شي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سازمان ورسی حمله چې په نتیجه کې څو تنه ملکیان ووژل شول وغندله. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استازي ینکوبش په کابل کې د جمعې د ورځې حمله وحشتناکه او د ډیموکراتیک بهیر خلاف وبلله. د یونما اعلامیه وایي دو زن وژونکو د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر عبدالله پر کاروان حمله وکړه. د جمعې د ورځې په پیښه کې په خپله عبدالله ته زیان ونه رسید، خو د یونما اعلامیه وایي چې په پیښه کې د امنیتي پرسونل په ګډون 14 کسان ووژل شول او شپږ څلوېښتنه نور ټپیان شول، چې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی. د پوهنې وزارت وایي د بغلان په وروستیو سیلابونو کې شپاړس زده کوونکي هم مړه شوي دي. دغه زده کوونکي د ګذرګۍ نور ولسوالۍ د بیلابیلو ښوونځیو زده کوونکي وو. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې وویل چې په ګذرګۍ نور ولسوالۍ کې یهور لیسه په بشپړه توګه ویجاړه شوې او نوخیل لیسې ته هم زیان اوښتی. په همدې حال کې د بغلان چارواکي وایي تروسۍ له وړ مشپې راهیسې چې دغه سیلابونه بهیدلي د پنځه اویا کسانو مړې راایستلې. د بغلان د ولی ویان محمد حقمل وای خی د مړشمیر زیات شي. جمهور ریاست وای ولسمشر حمید کرزی د اضطراری حالاتو کمیټې او اړوند ارګانونو ته لارښوونه وکړه چې په بغلان ولایت کې د وروستیو سیلابونو له کبله زیانمنو کسانو ته ژر تر ژره عاجل مرستې ورسوي. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر و 50 افغانۍ 15 اتیا پوله، یو اروپایي یورو 80 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 30 پوله او زر پاکستاني کلداري 500 اتیا افغانۍ. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکا او ایران چارواکي د دوشنبه او سه شنبه په ورځو په جنیف کې سره ګوري. د ایران پر اټومي پروګرام د دې هیواد او شپږو قدرتونو ترمنځ د مذاکرو تر بل پړاو او مخکې دغه کتنه ترسره کیږي. واشنگټن پرون وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال بل برنس د امریکایي هیئت مشري کوي. د ایران رسمي خبري اژانس ایرنا د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت په حواله وایي چې د چهارشنبه شنبه په ورځ ورته خبرې د ایرانی او روسی چارواکو ترمنځ کیږي. عراقي چارواکي وایي په څو بمي چاودنو کې چې د بغداد شیعه مېشتې سیمې په نښه کړې تر 500 زیات کسان وژل شوي دي. په شپږو چاودنو کې چې بمونه په موټرو کې ځای پر ځای شوي وو تر اتیا زیات کسان ټپیان شوي هم دي. د امنیتي ځواکونو لخوا په عراق کې تېر کال د سني مظاهرتیانو تر ځپلو وروسته تاوتریخوالي زور واخیست. د ملګرو ملتونو د تېر میلادي کال د ارقامو له مخې په عراق کې نږدې 9000 کسان وژل شوي دي. د مصر استیناف محکمې د ودیش اسلام پالو بندیانو د وژنې په اړه د سلورو پولیسو پر ضد د سزا صادر شوی حکم لغوه اعلان کړ. د محکمې پرون اعلان کړ چې دغه قضیه د لا زیاتې څېړنې لپاره لوی څارنوالې ته لیږل کیږي. ودیش تنه بندیان چې په اګست میاشت کې د پولیسو له ګڼې ګوڼې په یو ډک موټر کې لیږدول کېدل، هغه وخت مړه شول چې د موټر تنګې فضا ته اوښکې بهونکي ګاز وشیندل شول. مدافع وکیلان او د قربانیانو کورنۍ د محکمې په اقدام خوابدي شوي. ادعا کیږي چې د قربانیانو کورنۍ د لرې کړای شوي ولسمشر محمد مرسي ملاتړي دي. په همدې حال کې د مصر یوې بلې محکمې د محمد مرسي تر مشرۍ لاندې د اخوان المسلمین ګوند لس تنه ملاتړي د تاوتریخوالي د پارونې په تور د دوی په غیاب کې په مرګ محکوم کړل. او د امریکا د کانګرس یوې غړي وویل نړۍ غواړي د اوکراین له دې هدف مرسته وکړي سو یوه پرانیستې ټولنه ولري او لږ په فساد ککړ وي. میرمن مارسی کاپتور چې د اوکراین د نوي ولسمشر پیترو پوروشنکو د لوړې په مراسمو کې برخه درلوده پرونی د خبره د ازادي راډیو اوکراینی څنګه ته وکړه. هغې زیاته کړه د اوکراین خلک یو مهم مسؤلیت په مخ کې لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا آزادي راډيو څخه واوریدل. د آزادي راډيو د دې خبرونې په دوام کې واوري. په بغلان کې د سیل په اثر د تلفاتو شمیر تر 80 تنو اوښته دي. ولسی جرګې پر عبدالله د حملې په اړه له امنیتي ارګانونو د ځواب غوښتنه وکړه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له دینی عالمانو او مشرانو وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي،
په ټاکنو کې برخه واخلي، تشویق سي. دا د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته قابل د قدر.
په کونړ کې سالار زول طالبانو وغوښتل چې که په انتخاباتو کې ګډون نه کوي د خلکو مخه نه نیسي.
که ګډون نه کوي نو انتخابات خود نه تخریبوي، پرې چې افغانستان کې خپل سرنوشت د خلک په خپل وټاکي.
په کونړ، ننګرهار او هلمند کې د ولسمشر د کاندید اشرف غنی په ملاتړ کې غونډه جوړه شوه. د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو، مخکخي، خځې او ژوند په شیبو کې. تاسو زموږ شغل آزادي رادیو ته خبري. د بغلان ولایت چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د سیل جاری کېدو دوه ورځې وروسته د یو اتیاتنو مړی موندل شوې دي. د بغلان د گزرګای نور ولسوالۍ امنیه قماندان فضل الرحمن نن وویل چې د سیل په اثر د وژل شویو کسانو شمیر له څلور پنځوس تنو څخه یو اتیاته زیات شوی دی. د ده په وینا پولیس او کلیوال لا هم د جمعې د ورځې د سیل له کبله په بې درکه شویو کسانو پسې ګرځي. فضل الرحمن وویل چې اته سوه پنځوس کورونه بیخي نړېدلي او تر زر زیات نور کورونه زیانمن شوي دي. دا سیلونه په سیمه کې له سختو ورښتونو وروسته جاری شوی دی. د افغانستان په ځینو شمالي ولایتونو کې په وروستیو کې د سیلونو په اثر مرجوبلې پېښې شوې دي. تر ټولو مخکې په جوزجان، فاریاب او سرپل ولایت کې سیل زیانونه واړول. ورپسې په بدخشان کې ځمکه وښویده او په لسګونو کسان تر خاورو لاندې شول. او دا اوس په بغلان کې سیل بهیدلی دی او د بغلان د مقاماتو په وینا یو اتیا تنه تر اوسه پورې د سیل په اثر وژل شوي دي او دوی ګمان کوي چې ممکن تلفات تر دې واوړي، ځکه چې لا هم یو شمېر کسان بې درک دي. زو بغلان ته په بغلان کې د ازادي راډیو خبریال بشیر احمد غزالی د ټلیفون له لارې راسره دی. غزالی صاحب، ستاسو تازه معلومات څه دي؟ د سیل په اثر د تلفاتو په اړه معلومات ستاسو څه دي؟
تر اوسه پورې په دې حادثه کې اتیا تنه تایید شوي دي او نور مسلمان وایي چې ډېر کسان لا درک دي. تر اوسه پورې
آیا تر اوسه پورې چا څه ویلي دي چې د بې درکو شوو کسانو شمېر څومره دی؟
د مسلمان وایي چې تر شلو کسان پورې تر اوسه پورې لا درک دي، خو پلټنه روانه ده.
د راپورونو له مخې د سیل په اثر تقریبا زر کوره زیانمن شوي دي او 4500 کورونه خو کاملا نړېدلي دي. تبانچې ډېر خلک بې ځایه شوي دي، نورو سیمو ته بې پناه وړي. له هغوی سره څه مرستې شوي دي د خیمه او خوراکي موادو؟
تر اوسه پورې د قول اردو شاهین لخوا یو 200 خیمه کومک شوی دی، خو تر اوسه پورې هم کومکونه روانه دي. زلمی ویسا د قول اردو شاهین قمندان ما ته ویل چې مونږ 1 ټن غذایی او غیر غذایی مواد آماده لرو د دې لپاره.
بله غزالی صاحب، د همدې ولسوالۍ گزارګاه نور په اړه که د موقعیت په اړه که یو څه معلومات راکړئ. موږ خو چې په راپورونو کې اورېدلی دي چې وایي دا ولسوالۍ د پلخمري د شمال په 140 کیلومترۍ کې ده. دقیقا دا څه رقم سیمه ده؟ غرنۍ سیمه ده؟ څه ډول سیمه ده؟
دا یو غرنۍ سیمه ده او یو سابل عبور سیمه ده چې په بغلان کې د مرکز بغلان یو 70 کیلومتر فاصله لري او دیلار د تخار لار دی.
بله، یعنی ل بورکی سره د نږدې د ولسوالۍ او داسې معلومیږي چې پخوا د ولسوالۍ نه وه، په وروستیو کلونو کې لکه چې ایجاد شوې ده. همداسې ده؟
نه، د خوست او فرنګ گزرګای نور، خوست فرنګ گزرګای نور یو ولسوالۍ وو او د لسکار مخکې د درې ولسوالیان شو چې یو گزرګای نور په خوست او بل فرنګ شو.
ډیره زیاته مننه. په بغلان ولایت کې د ازادۍ رادیو خبریال بشیر احمد غزالی و چې ویلې د دغه ولایت په گزرګای نور ولسوالۍ کې د وروستي سیل چې د جمعې په ورځ بهېدلی و د تلفاتو شمیر 80 تنو ته رسېدلی دی، خو لا هم شاوخوا 40 تنه بې درکه دي چې پولیس او امنیتي ځواکونه او دغه راز کلیوال هڅه کوي چې بې درکه شوي کسان ومومي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د ولسی جرګې ادارې پلاوی له امنیتي ارګانونو وغوښتل چې د ولسمشرۍ پر یوه کاندید د تېرې ورځې د وړمې ورځې د حملې په اړه ځواب ورته ووایي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي پرون د جرګې د کورني امنیت کمیسیون ته دنده وسپارله چې د امنیتي ارګانونو مسؤلان ور وغواړي او د دې حملې د څرنګوالي په اړه پوښتنې ورڅخه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر کرزي هم د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یوه پلاوي ته دنده سپارلې ده چې په یوه اونۍ کې د خپلو تحقیقاتو راپور وړاندې کړي. د ولسی جرګې د پرونۍ غونډې په اړه د خان محمد سیند راپور واوري.
د ولسی جرګې اداري پلاوی د جمعې په ورځ د جمهوري ریاست پر یو کاندید شوې حمله غندي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې د دې پېښې د څرنګوالي په اړه وضاحت ورکړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د جمهوري ریاست د کاندید عبدالله د موټر پر کتار شوې حمله د هیواد د دښمنانو کار وباله. ابراهیمي وویل که چیرې په دې حمله کې عبدالله او یا د ده کوم مرستیال ته زیان رسېدلی وای، د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخابات به له جدي ستونزو سره مخامخ شوی وای.
دا موضوع وړه نه ده. د کورنۍ امنیت له کمیسیون څخه جدي غوښتنه ده چې د امنیتي ارګانونو مسؤلین وغواړي دا قضیه شریکه او راپور یې د کمیسیونونو ګډې غونډې ته بیان کړي. د کمیسیونونو د پریکړې له مخې به د امنیتي ارګانونو چارواکي د جرګې عمومي غونډې ته راوغوښتل شي.
په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست د دغه حملې د څرنګوالي د څېړلو لپاره د کورنیو چارو وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی چې په یوه اونۍ کې د خپلو څېړنو پایلې جمهوري ریاست ته وسپاري. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د کابل ښار حمله په بهر کې پلان شوې وه. دوی وایي د کمپاینونو او دوهم دور انتخاباتو د امنیت لپاره جدي تدابیر نیولي دي.
تاسیز مجاخل آزادی رادیو تخوری ساعت لس بجه و 15 دقیقی دی. ده خبرونی پدوام که پا کنر و ننګرهار که ده انتخاباتی کمپاینونو پا عره راپورونه لرو، خو مخ تردیبه فهیم عابد در تو وی چه ده کابل ننانوی و رسپانو چلی کلی دی.
د کابل چپ نننې ورسپانو ډېرې لیکنې په بغلان کې د سیلابونو له امله د سلګونو کسانو وژل کېدو او د انتخاباتو د امنیت په اړه د کورنیو چارو وزیر څرګندونو ته ځانګړې شوې دي. سرنوشت غیر دولتي ورسپانې د کورنیو چارو وزیر په حواله لیکلي دي چې د جمهوري ریاست د دوهم دور انتخاباتو پر وړاندې به امنیتي ګواښونه ډېر وي، خو مخالفین د ټاکنو د ترسره کېدو مخنیوی نشي کولی. د کورنیو چارو وزیر د انتخاباتو کمیسیون له چارواکو او کاندیدانو سره په یوه غونډه کې ویلي چې خلک دې د انتخاباتو په ورځ د خپلو ګوتو پر انګولو سره ترهګري او طالبان رد کړي. د ورسپانې په خبره د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د انتخاباتو له لومړي دوره ډېر څه زده کړي دي او د هغه دور نیمګړتیاوې په ګوته کړي او په دې دور کې به یې مخه ونیسي. ورسپانې د کاندیدانو د امنیت په برخه کې د ولسي جرګې غوښتنې هم راخیستې او لیکلي دي چې وکیلان وایي د انتخاباتو د دوهم دور د کاندیدانو امنیت باید خوندي شي او که د امنیتي نیمګړتیاو له امله دوی ته زیان ورسیږي د انتخاباتو پروسه به زیانمنه شي. ویسانه دولتي ورسپانې په یو مطلب کې لیکلي چې د بغلان ولایت په گزارګاه نور ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله 4 کسان وژل شوي او 200 نور لا حمله درک دي. د ورسپانې په خبره د دغو سیلابونو په نتیجه کې 4000 کورونه ویجاړ شوي او خلکو ته درانه مالی زیانونه اوښتي. محور غیر دولتي ورسپانې بیا لیکلي چې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له امله 150 کسان وژل شوي دي. د ورسپانې په خبره په دغو سیلابونو کې 200 کسان لا درک شوي او شاوخوا 1500 کورونه ویجاړ شوي دي. ورسپانې د سیمه ییزو چارواکو له قوله لیکلي چې سیلاب ځپلي هم نسیمو ته تللي او د اوبو او خوړو له سخت کمښت سره مخامخ دي. ملي ارمان غیر دولتي ورسپانې هم په انتخاباتو کې د وسلوالو مخالفینو د ګواښونو په اړه د کورنیو چارو وزیر څرګندونې راخیستې او لیکلي دي چې په دوهم دور انتخاباتو کې د وسلوالو مخالفینو د تهدید کچه لوړه شوې ده. د ورسپانې په خبره د کورنیو چارو وزیر د دوهم دور انتخاباتو له کاندیدانو غوښتي چې د کمپاین غونډو له پیل 4 مخکې د پولیس خبر کړي چې د غونډې امنیت یې په ښه توګه ونیول شي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسمشرۍ د دوهم پړاو انتخاباتو کې د ګډون لپاره د خلکو د هڅونې په برخه کې د دینی عالمانو، مخکښو ښځو، قومي مشرانو او ځوانانو رول مهم وباله. دغه کمیسیون پرون په انتخاباتو کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو ښځو او ځوانانو د رول په اړه په کابل کې یو ورځنی سیمینار جوړ کړی و. په دې اړه د یوسف خان زادران راپور واوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د هیواد د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو او ځوانانو نه وغوښتل چې خلک په دوهم دور انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي. د انتخاباتو د کمیسیون لخوا په همدې هدف جوړ شوی یو ورځنی سیمینار کې د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس ضیاءالحق مرخیل د قومي مشرانو، دینی عالمانو، فعال ښځو او ځوانانو رول په راتلونکو انتخاباتو کې مهم وباله او له دوی نه یې وغوښتل چې خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي.
چې دی ولایتونه تشریف راوړی او نننې غونډه کې اشتراک کړی دا او واقعي پیغام به په مربوطه ولایتو کې هغه متنفذ او همدارنګه هغه دردیدونکو خويندو ته رسي ترڅو پټاکونه کې برخه واخلي، تشویق سي د دې ټاکنو خپلواک کمیسون ته قابل دی قدر.
خاغلی امر خیل خلکو ته ډاډ ورکړ چې دغه کمیسون به د لومړی پړاو انتخاباتو له تجربې نه په ګټه اخیستو سره د دوهم دور انتخابات په شفافه توګه ترسره کړي. په دې سیمینار کې د دینی عالمانو، قومي مشرانو، مخکښو او ځوانانو ترڅنګ چې له بیلابیلو ولایتونو نه راغلي وو، د اطلاعاتو او فرهنګ، قومونو او قبایلو وزیرانو او د ښځو چارو وزارت مرستیال هم ګډون کړی وو. په دغه پروګرام کې یو شمېر دینی عالمانو او قومي مشرانو ژمنه وکړه چې د انتخاباتو د اهمیت په اړه به د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوهاوی پروګرامونه پلي کړي.
د 1993 کال انتخابات، تحلیلونه، خبرګونونه او نتایج منصفانه او متوازن خبرونه له آزادۍ رادیو څخه.
د جوزا په 24مه نیټه یعنی راتلونکي شنبه د افغانستان د ولسمشرۍ د دوه کاندیدانو ترمنځ انتخابات کیږي. د ننګرهار په درو ولسوالیو کې د خوګیانیو قومي مشرانو د وی غونډې په ترڅ کې د ولسمشۍ په دوهم پړاو ټاکنو کې د ډاکټر اشرف غنی احمدزی ملاتړ څرګند کړ. په دې اړه له ننګرهار د ازادي رادیو د خبريال شاه محمود شینواری راپور واوري.
د خوګیانو د درې ولسوالیو قومي مشرانو د شمې پورز د وی درنې غونډې په ترڅ کې د ولسمشۍ په دویم پړاو ټاکنو کې خپل ماتړ له ډاکټر اشرف غنی احمدزی نه اعلان کړ. په دې غونډه کې د خوګیانو قوم په لسګونو قومي مشرانو برخه اخیستې وه چې یو شمېر مخورو مشرانو په خپلو خبرو کې ویل چې په اوسنیو شرایطو کې اشرف غنی احمدزی د هیواد لپاره وړ کس دی. دوی ډاډ ښکاره کړ چې د شفغنی احمدزي په بریالیتوب سره به په هیواد کې د ناخوالو ټغر ټول شي. په دې اړه د یاد قوم څو تنو مخورو فاروق میړنی او ملک حسن کمالزی داسې ویل:
ڈاکٹر صاحب اشرف غنی یو جامع پلان دی د راتلونکي افغانستان د پاره دوی په دې عقیده دي چې د تحول او تداوم ټیم به افغانستان د دې بدبختۍ نه خلاصوي.
موږ دا اوسنۍ خبرې هم د تعصب په چوکاټ کې نه کوو، غواړو چې د ملي وحدت او د یووالي تر عنوان لاندې د افغان قوم الله پاک د دې موجوده غمیزو حالاتو نه
د غونډې په وروستۍ برخه کې د خوګیانو قوم لخوا یو پریکړه لیک هم اعلان شو چې د نورو مادو ترڅنګ پکې ویل شوي وو. د خوګیانو قوم په قاطع اکثریت سره خپل ملاتړ له اشرف غنی احمدزي نه اعلان کړ.
موږ د خوګیانو د قوم مشرانو د خپل ولس په غوښتنه په ولسم د درېیمې یو زر درې سوه درې نوي منېټه غونډه وکړه او په مطلق اکثریت مولاندې پریکړه تصویب کړه.
که څه هم له یوې خوا د ولسمشرۍ دویم پړاو ټاکنو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو بلخوا د انتخاباتي کمپاینونو هم زور اخیستی چې له ټاکنو پوره څلرویشت ساعته وړاندې به پای ته ورسیږي.
له بلې خوا په کونړ کې د سالارزیو او مشوانیو قومي مشرانو په دوهم پړاو ټاکنو کې د ولسمشرۍ د کاندید ډاکټر اشرف غنی احمدزي ملاتړ څرګند کړ او ژمنه یې وکړه چې د جوزا په څلرویشتمه نیټه به خپلې رایې ډاکټر اشرف غنی ته ورکړي. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور.
په کونړ کې د میشتو سالارزیو قوم مشرانو دینی عالمانو او ځوانانو په دوهم پړاو ټاکنو کې د ولسمشرۍ له نومان ډاکټر اشرف غنی احمدزي څخه خپل بشپړ ملاتړ اعلان کړ. د سالارزو قومي شورا مشر حاجی نورکریم ازادي راډیو ته وویل دوی او د مشواڼي قوم په دوهم پړاو ټاکنو کې له ډاکټر اشرف غنی احمدزي ځکه ملاتړ وکړ چې ډاکټر اشرف غنی په دینی سیاسي او اقتصادي علومو سمبال شخص دی او کولای شي چې د کامیابیدو په صورت کې هیواد له اوسنیو ناخوالو وباسي.
د ډېر وخت نه د افغانستان ډېر ذلیل او ضعیف وخت تېر شوی دی، ډېرې مشکلات سره مخامخ شوی دی افغانستان او یو لوی مرض باندې اخته دی. نو په دې لحاظ باندې موږ فکر سوچ وکړو چې ډاکټر اشرف غنی برنامه مو کته او نور د هغه علمیت او د هغه سویه په افغانستان د مرض لپاره موږ دوا وګڼله چې انشاءالله دا چې دلته ریاست جمهوریت ته ګډون کې شي نو دا به موږ د افغانستان لپاره یو دوا وګرځي.
د سالارزو بل مشر حاجی مرسلین وای ډاکټر اشرف غنی یو داسې شخصیت دی چې که چیرته ولسمشر شي نو نه یوازې دا چې په هیواد کې به روان جنگونه او وژنې پای ته ورسیږي، بلکې د قومونو ترمنځ چې کوم بیلتون موجود دی دا به هم لمنځه یوسي.
ډاکټر اشرف غنی په وجود کې د افغانستان راټولېدل او د افغانستان بقا، د افغانستان نوجوانه طبقه دا په ګټه او په بیبودم ګڼلې ده. منګه تزکه تر سراسري د سلارجی قام شورا ملاتړ اعلان کړی ده، الله تعالی یې ګټون کې کی نو موږ به څو ټیمونه وټاکو، دا به دغه سم مشورې شریک کو هغه په خپل نظر کې هم لري چې طالبانو سره خبرې وکي او د سولې د لارې د افغانستان ټول مشکل ختم شي.
حاجی مرسلین خان له وسلوالو طالبانو او د دولت له نور مخالفینو وغوښتل چې د ټاکنو په ورځ دی له هر ډول بریدونو او په انتخاباتو کې لګډوډۍ لاس واخلي.
په طالبانو ته دغه یو پیشنهاد دی، درخواست میم دی ورته که پاکستانی پکې هغه ته می درخواست دی او افغانانو ته می پیشنهاد دی. د افغانستان برنامه د دې سره جوړه شوې ده چې په غیر د انتخاباتو نه موضوع نه حل کیږي، نو دی په دغه انتخاباتو کې موږ سره که ګډون نه کوي نو انتخابات خود نه تخریبوي پری چې افغانستان کې خپل سرنوشت خلک په خپل وټاکي.
د سالارزیو ځوانان هم له اشرف غنی احمدزي ملاتړ کوي. دوی د بدلون او دوام ټیم کې دا وړتیا ګوري چې بیروزګار ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي.
نوم یې سر احمد دی. زموږ ډېر ځوانان چې د بهر ملکونو ته مزدوري لپاره ځي نو هغه هم په خپل وطن کې کاروبار زمينه به ته برابر شي. دا چې ځینې ځوانان ایران ته ځي، ایران کې ادامېږي او د ایران د حکومت لخوا ډول ډول نور اروپایی وادونو ته کوم ځوانان د تقاچاق د لارې ځي یا د بل مزدوری په خاطر ځي هلته په بیړۍ غرکی په دریابونو کې او د میانو خوراکي.
له څوکۍ ولسوالۍ څخه په رارسېدلو راپورونو کې ویل شوي چې په لومړي پړاو ټاکنو کې په ولایتي کچه د ولسمشرۍ د نوماند زلمی رسول د ټاکنیزو سیالیو د دفتر مشر او جهادي شخصیت حاجي جانداد خان د خپلو سلګونو پلویانو په ملتیا د بدلون او دوام لټیم ملاتړ اعلان کړ او ژمنه وکړه چې په دوهم پړاو ټاکنو کې به په انتخاباتو کې پوره ګډون کوي او د هر راز درغلیو مخه بنیسي. تیره ورځ بیا په مرکز اسدآباد او مرورې ولسوالۍ کې په لسګونو کسانو په بیلابیلو غونډو کې د ولسمشرۍ له بل نومان ډاکټر عبدالله عبدالله څخه خپل ملاتړ اعلان کړ او په خلکو یې غږ وکړ چې په دوهم پړاو ټاکنو کې ډاکټر عبدالله عبدالله ته رای ورکړي. له تیرو څو ورځو په کونړ کې د ولسمشرۍ د دواړو نوماندانو پلویانو خپلې ټاکنیزې سیالۍ توندې کړې دي، خو خلک وایي په غونډو کې یو شمېر کسان له اسلامي، افغاني او د ټاکنیزو سیالیو له اصولو تیریږي او په مقابل لوري ناروا تورونه لګوي چې همدغو خبرو دوی پتنګ کړي دي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
او د سحر له و د ماشام تر او پوري په عیني چپو او فریکانسونو ازادي رادیو اوري. د استرالیا یوې نرسې ته دنده سپارل شوې وه چې د هغو کسانو پالنه وکړي چې د ژوند په آخر شیبو کې وي، یعنی په ځان پوی وي چې نور کننده او یا سبا د مري. دې نرسې د هغو کسانو خبرې ثبت کړې او د دې خبرو پر اساس یو کتاب هم لیکلی چې تازه چاپ شوی دی. دا نرسه برونی نومیږي او وایي چې هغو کسانو چې مړه کېدل ټولو پنځه ارمانونه درلودل. دا ارمانونه څه دي؟ فرشته جلالزی جزئیات تر اوروي.
استرالیایی نرسی په یو ځانګړي سروې کې چې د هغو کسانو سره د وخت تیرولو پر اساس کړي چې هغوی د ژوند په اخر شیبو کې ویلي چې ډیرو خلکو د مړینې په وروستۍ شیبه کې دا ارمان کاوه چې کاشکې خپل ډیر وخت د خپلو دوستانو سره تیر کړی وای. ګارډین ورځپاڼې په دې اړه په یوه مقاله کې ویلي دي چې هغه پنځه مسلې چې ډیرو خلکو یې د ژوند په وروستیو شیبو کې ارمان کړی د ډیرو خلکو ترمنځ یو ډول دی. د استرالیایی نرسی به له هغو کسانو سره چې د مړینې په حال کې وو د ژوند وروستۍ دولس اونۍ تیرولې او د هغوی خدمت به یې کاوه او له هغو خلکو سره به یې د امکان په صورت کې خبرې کولې. دې نرسی له داسې خلکو سره د خپلو خبرو پر اساس یو کتاب هم لیکلی چې سرلیک یې دی د مړینې پر وخت د انسانانو پنځه ورته ارمانونه. په دغو ارمانونو کې اول دا دی چې زیاتو خلکو دا ارمان کړی چې کاشکې مې دا جرأت درلودای چې په رښتینی ډول مې د ځان لپاره ژوند کړی وای، کاشکې مې د دې لپاره چې خلک څنګه توقع راڅخه لري ژوند نه کولای. دا نرس وایي د ډیرو خلکو دوهم ارمان دا و چې دوی ډیر کار نه کولای. دا وایي د هر نارینه ناروغ د مړینې په وخت کې دا ارمان و چې کاشکې ډیر وخت خپل کورنۍ له غړو سره تیر کړی وای او ډیره انرژي خپل په کار کولو نه وای ضایع کړی. د دې استرالیایی نرسې په وینا دریم ارمان د ډیرو خلکو دا و چې کاشکې مې د خپلو احساساتو د څرګندولو جرأت درلودای. په ژوند کې ډیر داسې خلک سته چې خپل احساسات پټوي او خپل خوشحالي یا د خپل نظر مخالفت د څرګندولو جرأت نه کوي. ډیر خلک د دې لپاره دا کار کوي چې له نورو انسانانو سره له جنجاله ځان وساتي. داسې خلک چې په اصطلاح د قافلې په سر کې له تګه ویره لري او د ډیر احتیاط په خاطر ژوند د منځ په قطار کې تیروي، کله هم له هغه قابلیت څخه چې دوی پرشتیا لري پوره کار نه اخلي. د دې نرس په وینا دغه خلک بالاخره له ځان سره د جنگ او د خپلې درونی کشمکش په خاطر ناروغه کیږي. څلورم خلک دا زیات ارمان کړی چې کاش کې مل خپل ملګرو سره ډیر ارتباط ټینګ ساتلای وای. د استرالیا نرسوي ټول خلک د مرګ په وخت کې د خپل دوستانو ارمان کوي او ورپسې خپکیږي. او پنځم دا چې کاش کې د ځان د خوشحالي زیات کوشش کړی وای. استرالیا نرسه برونی وای ل ډیر حیرت سره وایم چې زیاتو شتو او نارینه وو دغه ارمان کوي چې کاش کې ځان خوشاله ساتلای وای. دغه خلک په زړو عادتونو کې ګیر پاتې شوی کسان دي. دا هغه خلک دي چې له تغییر څخه وېر درلوده او د زړو عادتونو د بدلولو جرأت یې نه کاوه. د خلکو د مړینې پورستوي